پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده نن سې شنبه ده د وری اسمبلی 8 د اگست میاشتې 13مه د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر لتمیلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالی مرستې بیا پیل کړي مارتین گریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري گریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بې وزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بې وزلۍ په پراخېدو سوه بختر اجانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې پرون دوشنبه افغانستان ته د بشري مرستو په لړ کې 30 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته ورسېدل او د افغانستان بانک ته وسپارل شول دغه اجانس نه دی ویلي چې دغه پیسې د کوم هیواد یا کوم سازمان لخوا افغانستان ته سپارل شوی دي د افغانستان بانک بیا وایي چې دغه پیسې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوی د عراق د پلازمینې بغداد په زرغونه ساحه کې د پیښ شوي تاوتریخوالي له کبله 30 کسان وژل سوي دغه تاوتریخوالی هغه وخت پیښ سو چې د عراق د یوه بانفوزه دیني عالم مقتدا ال صدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل ور وړ د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تیره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ رویټرز خبری اجانس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماتیکو تاسیساتو مرکز دی د ماشینګنو د ډزو او پر لپسې چاودنو ژغونه اوریدل کېدل پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,16 ته رسېدلی دی د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړي دي د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالر تاوان هم رسولی دی د سیلابونو په نتیجه کې 33 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي شنونکي دغو شمیرو ته په کتو وایي چې ښایي د مرګ ژوبلې شمیر خورا زیات وي د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکراین ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی خو اوکراینی ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراینی پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندي پاتې سي همدا یو وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل د دې ترڅنګ د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي
وروستیو څو میاشتو کې د ښځو او نجونو پر حقونو ازادۍ د دوی پر زده کړې دنده او خدماتو د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس ته ازادۍ په اړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوي
په اوروزګان کې خلک د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت شکایت لري
په شلواره کې یوه اړیکه نه رسېږي موږ دغه د غوسه دغه پایش لرو ورورش د شبکې راپاله
په کندوز کې د کورونو تلاشي پیل شوی چې خلک انتقاد لري
له دولت نه دا خواهش لرو چې کور په کور تلاشي کې هوناسیه پولیس ولري ښځې ګوښه کې بعد لاغې نه خپله تلاشي ترسره کړي
افغانستان د کرکټ آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن له بنګله دېش سره مسابقه کوي د خپرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې نیز بحث کړیږي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه تبیا هم شرغلست ورزو د راپورونو برخېته د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا پر طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او ترڅنګ د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي په دې غونډه کې پر طالبانو د انتقاد هم وسو چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي او نړیوالې ټولنې سره پر خپل ژمنو وفانه ده کړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرني غونډه کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي بیا لوسنی کړکیچ څخه د افغانانو د وټلو لپاره د یو هر اړخیز ملي بحث پر جوړېدو ټینګار وکړ دا هم په دې اړه تفصیل
یو ځل بیا په یو نړیوال سټیج د طالبانو په اوسنی رژیم سختینه وکی د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی غونډه چې د روسي په غوښتنه رابلل شوې وه په افغانستان کې د بشري مرستو سربیره پکې د طالبانو پر کړنو هم پراخ بحثونه وشول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل د غونډې ته خپله وینا کې د افغانستان راتلونکی ثبات د افغانانو د اړتیا د پوره کولو او ترخوای د دوی د حقونو په خوندیتوب پورې وتړه. مارک پوتزل یو شمېر هغه لاملونه هم په ګوته کړل چې لامل یې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د افغانستان اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې د هیڅ غړي لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. لاملونه یې روښانه دي. نړیواله ټولنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په اړه شرایط لري. همدا ډول یو داسې حکومت چې د ټولو استازولي وکړي او ترخوای د افغانستان امنیت د نړیوال نظام د امنیت یوه برخه ده چې طالبان باید په دې برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ وي. خو طالبان د دې واقعیت په بدل کې چې خپله خاوره یې خوندي کړي د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي.
خغلی پوتزل د طالبان اوسنی حکومت لبیا لبیلو ستونزو سره مخ و بالا او زیاته کړه طالبان سره لدی چې خپل منځي اختلافات شایعات بولي خلای په کابل کې د کابینې او په کندهار کې د مشر حبت الله خونزاده ترمنځ اړیکه نامشخصه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي هم دا ډول د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د منکراتو په نوم په افغانانو د جبري محدودیتونو لګولو او خپل سرونیولو په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي جیمز کاریو کې هم دې ټکي ته اشاره وکړه. وی ویل د طالبانو لخوا د مدني ټولنې د فعالانو مخکینیو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو په ګډون د وژنو نیونو او رکولو معتبرې ادعاوې شته.
وروستیو څو میاشتو کې د ښځو او نجونو پر حقونو، ازادۍ، د دوی پر زده کړې، دند او خدمات ته د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس ته ازادۍ په اړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوي. له طالبانو پرته ټولو ته څرګنده ده چې په ټولنه کې د ښځو پوره مساوي او معنا لرونکی ګډون د یو باثبات او هوسا افغانستان لپاره یو شرط دی. طالبانو همدا ډول یو ځل بیا څو تیروتنې تکرار کړي. له دې ډلې پلازمېنه کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهري ته پناه ورکولو سره ټولې نړیوالې ژمنې نقض کړي دي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د برېټانیا استازي له طالبان وغوښتل چې د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه خوندي کړي او ترخوای دا یقیني کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو لپاره خوندي چاپیریال نه دی. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل د دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او ترخوای د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد په زیان ونه کارول شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق بیا له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په افغانستان کې د جوړجاړي او اوسني بنبست څخه د وتلو لپاره د یو افغاني ډیالوګ د جوړېدو لپاره اسانتیاوي برابرې کړي.
د اوسني بنبست پای ته رسیدو او په خپل منځ کې په اساسي مسایلو توافق ته د رسیدو لپاره غواړم د افغانانو په استازیتوب د یو ملي بس د جوړېدو وړاندیز وکړم څو یو پراخ بنسټه او جامع سیستم جوړ شي. زه ټینګار کوم چې د متخصصینو او ښځو په ګډون اعتبار لرونکو افرادو څخه جوړ یو پراخ بنسټه ځواب ویونکی او د خلکو په ارادي ولاړ کارنده جوړښت کولی شي د قانون حاکمیت لاره هواره کړي.
د طالبانو اوسنی رژیم په کور دننه او نړیواله کچه له دې عمله تر سختو نیوکو لاندې دی چې حکومت یوازې له یوې ډلې جوړ دی او ترخوای بشري حقونه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو ازادۍ اخیستي دي.
بلخوا پرونی غونډې ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د پایل غوښتنه وکړه. نور له سپی ولستان ځنه.
په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د پایل غوښتنه وکړه. هغه د افغانستان اوسنی بشري وضعیت چې د خلکو لوږه او د کافي خوړو نشتوالی په سر کې دي لوی ستونزې وبللې.
People in Afghanistan continue to face extreme hardship and uncertainty. And let me share some numbers with you.
په افغانستان کې خلک لا هم له سختو ستونزو او ناڅرګندتیا سره مخ دي. په داسې حال کې چې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د افغانستان د نیمایي څخه ډیر نفوس شاوخوا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او اټکل کېږي چې 3 میلیونه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د ځانګړي درملنې پرته دغه ماشومان مړه کېدای شي. دا خبره له افغانستان سره باید یو وار بیا نړیوالې پراختیایي مرستې پیل شي. د امنیت شورا په دې غونډه کې چې بیګا ترسره شوله د افغانستان پر روانو سیاسي او بشري مسایلو له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د حقونو په ارتباط هم خبرې وشوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مرستیال او د یوناما سرپرست مارکوس پوتزل په دې اړه وویل اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې هیڅ غړي په رسمیت نه دی پیژندلی او لاملونه یې روښانه دي. نړیواله ټولنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په اړه نورمونه لري. د خلکو استازي حکومت ولي غواړي او نړیوال اجتماعي امنیت. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام څخه پاتې شوي د دایمي استازولۍ شارج دافیر نصیر احمد فائق پر طالبانو غږ وکړ چې د جنسیت، توکمیز او مذهبي هویت پر بنسټ له کوم تعصب پرته د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي او بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي.
I call on the Taliban to protect and respect the humanitarian, the fundamental human rights of
په طالبانو باندې غږ کوم چې د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي. په دې کې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل او د ښځو د بشپړ بشري حقونو بیا اعاده کول، د بخښنې اعلان تطبیق او د توقیفونو شکنجه او جبري بې ځایه کېدو سمدستي درول، د پخوانیو امنیتي ځواکونو ملکي وګړو د صحرایي وژنو ختمول او د دغو اعمالو د عاملینو محاکمه کول شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړې او د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت باندې بحث کړی چې په افغانستان کې خلک له سختو وزګاریو همدارنګه د اقتصادي ستونزو څخه کړیږي. په وروستیو کې سیلابونو د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې کړي دي. تر څنګ یې د طالبانو حکومت تورن دی چې د نجونو او ښځو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا له دې غونډې تمه ښودلې لی وچې د افغانستان سره اقتصادي مرستې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د رادار سیستم نصبولو چارې روانې دي. د دې وزارت د چارواکو کابل کې یوې غونډې کې ادعا وکړه چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د دې هوایي ډګر او یا سلنه تجهیزات تخریب سوي دي. دا هم په دې اړه راپور
د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وایي بهرنیو ځواکونو د کابل له هوایي ډګر څخه د وتلو پر مهال د هوایي ډګر ډیر تجهیزات، تاسیسات او وسایل تخریب او لمنځه وړي دي. د دې وزارت عملیاتي مرستیال غلام جیلانی وفا په کابل کې د دې وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د کابل هوایي ډګر اویا سلنه تجهیزات او تاسیسات د بهرنیو ځواکونو لخوا ویجاړ شوي دي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر یادونه کولای شو چې تقریبا اویا سلنه ډیر تجهیزات، تاسیسات او تخنیکی وسایط چې د میلیونونو ډالرو ارزښت یې درلود د بهرنۍ ځواکونو له لوري په بشپړ ډول له منځه ولاړل. د بلې خوا د خلکو د ګڼې ګوڼې له امله د کابل د هوایی ډګر د رادار سیستم، مخابراتو، د الوتکو د لارښوونې وسایل، د ترمینلونه، نور وسایل او تاسیسات له منځه ولاړل او یا غلا شول.
طالب چارواکي داسې مهال دا ادعا کوي چې بهرنیو ځواکونو له کابله د تخلیې پر مهال یوازې پوځي برخه کې میشت او د افغانانو د خپلو عسکرو د ویستلو بهیر له هغه ځای مدیریت کوه. اوس طالب چارواکي وایي دوی د متحده عربي اماراتو او قطر د کارپوهانو په همکارۍ د کابل هوایي ډګر سیستمونه، ترمینلونه او تخنیکي تجهیزات بیا رغولي دي. د ملکي وګړو د ایستلو له بهیر او پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل هوایي ډګر فعالیت ودرید، خو له څو میاشتو وروسته دا هوایي ډګر د ځینو نړیوالو الوتنو لپاره بیرته فعال شو. تیر ورځ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد هم ویلي و چې امریکا له افغانستان د وتلو پر مهال د دې هیواد رادار سیستم په بشپړه توګه له منځه وړی دی. امریکا د کابل په هوایي ډګر کې د تاسیساتو او تجهیزاتو د ویجاړولو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د دغه هیواد د دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي و چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل په کابل کې د امریکا اتاویا جوړی غیر فعال الوتکې موجودې وې. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تېر یو کال کې 15,504 الوتنې د افغانستان له فضا څخه تېرې شوي او له دې لارې څه باندې 980 میلیون افغانۍ عواید راټول شوي دي.
ازادي رادیو ته غوږ یست. په کندز ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو د امنیت د لا ښه ټینګښت په هدف د غرض د جنایي جرمونو او د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره په دې ولایت کې تصفوي عملیات پیل کړي دي. د کندز ځینو اوسیدونکي له دې چارې خوښ دي، خو وایي چې امنیتي ځواکونه باید د ښځینه پولیسو په مرسته د خلکو کورونه تلاشي کړي. دا هم په دې اړه راپور
د کندز په مرکز او دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له درې ورځو راهیسې د دې ولایت د امنیتي ځواکونو له لوري کور په کور تلاشۍ جریان لري، خو کندزیان د پیل شوې تلاشۍ په اړه بېلابېل نظرونه لري. د کندز ښار اړوند د امام صاحب بندر د سیمې د یو اوسېدونکي خیر محمد کور هم تلاشۍ شوی دی، خو نموړه انتقاد کوي چې د تلاشۍ پر مهال له امنیتي ځواکونو سره ښځینه پولیسې نه وې.
وظیفې لرو، کاروبار لرو، هر څه لرو، موږ باندې استو سیاسري په کور کې وي. باید داسې نه کېږي چې درې نفره سړیان یعنی مصاله دننه شي کور ته تلاشي وکړي، نو دا ډېر بد کار دی. له دولت نه دا خواهش لرو چې کور په کور تلاشي کې اوناسیا پولیسې ولري، ښځې ګوښه کې باید لاغې نه خپله تلاشي ترسره کړي.
د تلاشۍ پر مهال د ښځینه پولیسو نه موجودیت، د امنیتي ځواکونو د یونیفورم نشتوالی او غیر منظمه تلاشۍ، دا درې هغه ستونزې دي چې خلک ورته د انتقاد ګوته نیولې ده. د کندز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکي احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل
تلاش خانه به خانه خوب است، د فایده مردم است. دیگه
کور په کور تلاشی شده، د خلکو په ګټه ده. خو یوازې نه ستونزه دا و چې له امنیتي ځواکونو سره ښځینه پولیس نه وي، او له ښځینه پولیسو پرته تلاشی د کورنیو پر رواني وضعیت منفي تاثیر کوي.
د نوموړي ولایت یو شمېر ښاریان بیا پیل شوې تلاشۍ د امنیت د تامینولو لپاره ښه ګام بولي او د امنیتي ځواکونو له چلنده خوښ دي. د کندز ښار د څلورمې ناحیې یو اوسیدونکی عبدالمبین وایي
د تیرې ورځ راهیسې تلاشي ده کورو په کورو. موږ خوشحاله له دې نه تلاشي اوسې ښه ده، ځکه چې موږ امنیت نور هم قوي کېږي. او دې تلاشي کې بعضې خلک وایي چې ولاس زنانه ورسره نه وي. شخصاً د موږ کور یې تلاشي که دلته ورسره سیاسري وي، ټول هلکان سره سیاسري وي. چېرې تلاشي کور ته ځي سیاسري ورسره شته دي، بې سیاسرو نه دي.
په ورته مهال کې د کندز امنیتي چارواکي وایي دغه تصفیوي عملیات د امنیت د لا ښه ټینګښت په هدف پیل شوی او امنیتي ځواکونه د ښځینه پولیسو په موجودیت کې کورونه تلاشي کوي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل
په یادو چړیزو عملیاتو کې په لومړۍ ورځ کې لسهاو مل اسلحې په ډېر اندازه باندې مهمات د سپکو درنو وسلو همدارنګه نظامي توکي نظامي وسایط د امنیتي سرتیرو لاسته ورغلي. چړیز عملیات به تر بشپړې تصفیې پورې دوام ولري. په دې سره به د کندز امنیت لا ټینګ سي.
په کندز کې په داسې حال کې کور په کور تصفیې عملیات پیل کیږي چې له دې وړاندې د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته عملیات ترسره شوی وو، خو د خلکو له مثبتو منفي غبرګونونو سره مخامخ شوی وو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د اورزګان اوسیدونکي د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه شکایت لري. دوی وایي چې د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیا خورا لوړه ده، خو کیفیت یې دومره ټیټ دی چې د دوی مصارف بې ځایه لګیږي. دوی له چارواکو څخه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه کوي.
دا قهریدلی د اورزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې د یادې ولسوالۍ بازار ته د لاریون په شکل راوتلي او د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ته په غوسه دي. دوی دا کوي چې د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ورڅخه بې ځایه له سیم کارتونو پیسې وړي او فعالیت یې محدود دي.
یعنې موږ د روزګان په ولایت کې د دراوت په ولسوالۍ کې، د چرچنو په ولسوالۍ کې، په نورو ولسوالیو کې اکثره ښځې د دوی دي. یعنې دا غټه ساحه ده، دا راغلي خلک ټوله دا غوښتنه د دوی څخه کوي چې د یخدان په غره کې دوی یوه اله ایښې ده، هغه موږ ته هېڅ کار هم نه کوي. یعنې نه د ساده ګوشۍ کار کوي، نه د واټساپ کار کوي. نو د ټولو دا غوښتنه ده چې دلته موږ ته خدک شیر دی. دا غټه ساحه ده، د خونی تر بنده پسې بیا تر بلادشته پسې، او یوه خدم کار نه کوي. یوه خده تګا غواړي. یعنی دا خونی تر بنده پسې ده چې د هلمند ولایت سره موږ سرحد لرو. هلته
دغه خدو غوښتونکي دي، هغه زموږ مشکل که په یوه خده حلېږي که په پنځو هغه انجینران تاسو ته معلومات کېږي. د افغان بیسیم شرکت سه موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه مشکل رحل کړو. که نه که رحل، نو موږ لاس بل سیستم ته ورغځوو. دغه مو غوښتنه ده، دغه به مو غوښتنه یې خلکو.
چرچنو ولسوالۍ د اورزګان یوه له هغو وروسته پاتې ولسوالیو څخه ده چې تازه اوس مهال په کښې کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په لومړي ځله افغان بی سیم مخابراتي شرکت خپل فعالیتونه پیل کړي. خو دا یوازې د چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه سر ټکوي، بلکې د دغه ولایت د چورې، دهراوت او مرکز ترینکوټ اوسیدونکي هم ورته شکایت لري.
لومړی ځل چې دوی فعالیت کوي په هغه وخت خو ډېر فعالیت یې ډېر ښه و، خو دا څو وخت کېږي د اختر رئیس کېږي چې د اختر وروسته دوی په خدمات کې ډېر دغه راغلي نیمګړتیاوې راغلي دي. کله ناکب نیسي پخوا په پرتله ډېر کم دغه چې کار نه کوي لکه په هغه اول سر کې چې کوي، اوس ډېر خدمات پخوا برتاله ډیر کم سوی دا
د بیسم سم کاش خوروره مش په شل واره کې واړی کنه رخیږي مش دغه د غوسه دغه خویش لرورور شد د شبکې را پاله کې کار نه کوي بیسم پر مخ شپنه مدغه د چراسمې کې را پاله کې کار نه کوي نو بالا په شل واره کې وا پل
کار دی خوندور یې نه کوي مش به من کای خو ګر سره کار نه کوي بس د سیزی زای ته چوبخه جوړ یا یو د وړ زای ته کار کوي من ګر دی پرار زای نه کوي خاجی کار دغه من غشتنه د خاجی راولسی یو خاده راولسی کار ته وچ ټلیفون مش وسم د غزړو مخابرو سره کار به سنگ کار کوي ار شبکه کار کوي چې زای ته وخه جام وو په وطن کې نه کوي په وطن کې وا شبکم کار نه کوي هغه په وطن کې د چاک چاک زای زای کار کی ارزانه کی
د خلګو دا شکایت تر ډیره په دغه ولایت کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې څخه دی ځکه دغه ولایت په زیاتره سیمو کې افغان بیسیم مخابراتي شبکې فعالیت لري هڅه موکړه چې په جاړه د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو د اورسګان ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ملا زین الله فاروقی هم د ستونزو منی خو ژمنه کوي چې د ستونزو به هواروي فاروقی زیاتوي چې د اورسګان ولایت مرکز کرینکوټ ته د سلام مخابراتي شبکې لینک را رسیدلی او ډیر ژر به د مرکز په ګډون ټولو ولسوالیو ته ولیږدوي
سلام شرکت د اورسګان ولایت نوي سیټونه یو لستانه منظور سوي دي او دا سیټونه د مرکز سره د جراوت ولسوالی او بیا د مرکز سره د چارشنو در ولسوالی پورې نو دا سیټونه پاله کیږي او دا به تریجی لري ان شاء الله دا به په 15 شپې کې به تریجی پاله کیږي او ټول شان به مکمل ترمیمیږي پاله کیږي به روزګان او د چارشنو ولسوالی ته منظوریږي پیغام د غدیر اخته دې چاغم یو بوجیجه ورته تصویب سی و دغه ته
په اورسګان ولایت کې اوس مهال څلور مخابراتي شبکې فعالیت لري لکه افغان بی سیم، یمټین، روشن او اتصالات خو یوازې افغان بی سیم مخابراتي شبکه ده چې د اورسګان ټولې ولسوالۍ تر پوښښ لاندې راوستلې خو ولې خلک یې له خدماتو نه دي راضي
له خبرونو ورآخوا
نن د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې سیالي لري دغه لوبه د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې د کابل پر وخت ماښام 6:30 پیلېږي
د افغانستان کرکټ بورډ وایي نن د آسیا کپ سیالیو په دوام افغان کرکټ ملي لوبډله خپل دوهمه لوبه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د دې سیالۍ لپاره چې د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیلېږي افغان لوبغاړو پوره تیاری نیولې دی
افغان کرکټ ملي لوبډله د پوره خه مورال سره به د بنگلاديش پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي مخکې د دې چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله په آسیا جام کې ګډون وکړي د دې سیالۍ لپاره پوره تیاری نیولې دلته په کابل کې شپږیزه کرکټ لیگ سیالی ور ترسره شوې چې په هغې کې ټول ملي لوبغاړي ولوبېدل بیا آیرلینډ ته سفر وکړو په آیرلینډ کې ټول ملي لوبغاړي ولوبېدل او له هغې وروسته بیا عربي متحده امارات ته سفر وکړو چې شاوخوا 10 ورځې افغان کرکټ ملي لوبډلې هلته په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړل
ښاغلی هوتک هیله وښوده چې افغان لوبډله به بنگلاديش پر وړاندې لوبه په خپلې بریا پای ته ورسوي افغان لوبډلې د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په ستر توپیر ماتې ورکړه او که له بنگلاديش هم وګټي نو د دې سیالیو د غوره څلور لوبډلو پړاو ته یې تګ یقیني کیږي دا د دې سیالیو په ګروپي پړاو لوبو کې د افغانستان دوهمه او وروستۍ لوبه ده کابل پړاو ته لار پیدا کړي نو هلته به درې نورې لوبې کوي د افغانستان او بنگلاديش کرکټ لوبډلو ترمنځ تر دې دمه 8 اووریز نړیوالې لوبې سوي چې 15 یې افغانستان او 3 بنگلاديش ګټلې دي همدارز د شارجه په لوبغالي کې افغانستان تر دې دمه 11 لوبې کړې چې 10 یې ګټلې او 3 یې بایللې دي بنگلاديش بیا په دې لوبغالي کې 2 لوبې کړې او 2 یې بایللې دي د کرکټ آسیا جام سیالۍ د رواني اگست میاشتې په 28 پیل شوې تر اوسه یې 2 لوبې سوي دي د افغانستان او سریلانکا لوبه د افغان لوبډلې او د هندستان او پاکستان ترمنځ لوبه د انډیا لوبډلې پر وړاندې پای ته رسیدلې دي په دې لوبو کې د آسیا هیوادونو 6 غوره لوبډلې لوبېږي افغانستان پاکستان هندستان سریلانکا بنگلاديش او هانګ کانګ هغه لوبډلې دي چې په دوو ګروپونو کې لوبېږي او د دې جام د ګټلو هڅې کوي هندستان پاکستان او هانګ کانګ په A او افغانستان، سریلانکا او بنگلادیش په بی گروپ کې ځای لري. دا لوبې د راتلونکي سپتمبر په 11 پای ته رسیږي.
ومنل چې نن د آسیایي جام د کرکټ لوبو په لړ کې افغانستان د بنگلادیش په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دغه لوبه د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. جار عبدالرحیم زئی چې سمدا د کرکټ بورډ د سرپرست په توګه کار کړی او په دغه بورډ کې د کوچ په توګه هم دنده ترسره کړي، شیبه مخکې د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ووایه چې نن د افغانستان د ګټلو چانس څومره دی.
د افغانستان د ګټلو چانس زه ډیر وینم. یو لامل دا ده چې که تاسو ګوري څومره مخینه چې دوی موږ سره په شاکپ کې سره لرو، دوه ځلې سره مخامخ شوي، دواړه ځلې افغانستان لوبې ګټلې دي. یو خو هغه روحي فشار په دوی باندې ده سره دې چې هغه 500 ورځې وګر کړ. بل دا ده که تاسو ګورئ په شل ورځو سیالیو کې چې موږ څومره مخامخ شوي، له بنګلادیش سره موږ 9 ځلې مخامخ شوي، 15 من ګټلې، درې دوی ګټلې دي او یو بې نتیجې پاتې شوی ده. او بل چې په شل ورځو سیالیو کې تاسو ګورئ نو ماشاءالله دې موږ بیا سایډ ډېر پیاوړی ده. بل سایکالوجیکل ایڈوانٹیج په اصطلاح چورته موږ اول میچ کې سریلانکا غونډه کوي ټیم مات کړی او ډیر وان سایډ میچ هم کړی ده. دریم غزه څه ته ګورم پکتور غدا ده چې په نسبت و بنگلادیش ته موږ په شارجه کې ډیر بلد دي، چې شارجه د موږ هوم ګراوند پات سوی ده. موږ الکانو ډیر میچونه کې کړی دي. همدارنګه شارجه بونډری یو څه وړي هم دي نسبتا نورو جین ته. نو دغه ټول غوته په کتو سره پکتورونو ته په کتو سره زه د افغانستان د ګډل چانس ډیر وینم.
افغانستان بل پړاو ته لار پیدا کوي، لکه ټیمونو سره به مخامخ شي.
افغانستان کله دویم پړاو ته وځي تقریبا اوس هم داسې ده چې ان شاء الله پړاو ته نږدې ده، بلکې وتلی وبوله. ځکه چې که چېرته داسې رن ریټ وګورو نور میچونه کو دوی یو له بل نه ګټي، لکه سریلانکا له بنگلادیش ګټي، یا سال خبرې بنگلادیش احیانا افغانستان ماتي، او نو بیا هم دونه ښه مارجن باندې به ګټي لکه موږ چې ګټلې وه. یعنی لس اوور یو بال کې مو پوره کړل فکر کوم. نو زموږ رن ریټ ډېر ښه ده. د افغانستان بل پړاو ته که چېرته وځي نو بیا به له هغو څلورو ټیمونو سره مخامخ کېږي، درې ټیمونو سره، یو به افغانستان کېږي چې هغې نه له دویم ګروپ کې چې پاکستان، هندوستان او د هغه ټیم د هانګ کانګ ټیم ده، نو هغې نه به دوه لوبډلې راوځي چې غالبا داسې ښکارېږي چې پاکستان او هندوستان به راوځي. او بیا دې کې چې دې کې کومه لوبډلې چې ورسره دي، نو هندوستان، افغانستان او سریلانکا او بنگلادیش، دې درېو نه به دوه لوبډلې وځي. نو چې هر دوه لوبډلې دوه له دې ګروپ وځي، دوه له هغې نه بیا له ټولو سره مخامخ کېږي. بیا په هغې ګروپ کې به له ټولو سره میچونه کوي او بیا به وروستۍ چې بیا فاینل لوبه کېږي. نو هغو ټیمونو سره برابرېږي چې له دې دواړو ګروپونو څلور ټیمونه، هغه غوره ټیمونه وتل، افغانستان به له هغو سره برابرېږي.
پر افغان لوبډلې یو انتقاد دا کېږي چې کله په باولنګ کې ښه وځلېږي په بیټنګ کې ستونزې لري. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې څنګه یو توازن پکې وساتل شي؟
رښتیا هم له ډېر وخت راهیسې، بلکې له کلونو راهیسې که تاسو وګورئ که وینینګ پرسنټیج د افغانستان د لوبډلې حساب کوي، نو په ډېرو کې د بالینګ لاس پکې ډېر ده. رښتیا هم بالینګ ډېر ښه سوی ده، مخکې پاس بالینګ هم ډېر ښه. اوس که تاسو وګورئ سپین بالینګ چې په نړۍ کې نوم لري د افغانستان سپین بالینګ، شاید زه ووایم چې په نړۍ کې د افغانستان غونډې سپین بالینګ به ډېر کم یا بیخي نشته هم، شاید چې دا مبالغه ونه اوسي. نو د شک نشته ده. البته بیټنګ به وایم، بیټنګ لڅو خرایسي بلکې د څو میچو رئیس ان شاء الله بیټنګ هم اوس ښه سوی ده. په کېدو د الکانو کې هغه جذبه به تر به درسوي ده ان شاء الله تعالی. اوپننګ خلګي او په تیر میچ کې هم اوپننګ ډیر ښه وسو، نو په همدې هیله باندې ان شاء الله تعالی نن هم همدغه سي ښه سټارټ مونږ ته راکی. نو پرته له کوم شک ان شاء الله چې موږ به د ګټل لپاره هڅه کوو ان شاء الله چې ګټي.
د کرکټ د چارو څارونکو جار عبدالرحیم زئی وو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زما پیغام امیرالمؤمنین ته دا ده چې د میدان د ولایت د معلولینو په ریاست کې د داسې کسان ګمارلي دي چې د معیدینو په وینو باندې هیله صرفه نه کوي. دا ځکه چې اول زما صدی له سلو نه هم هغې خواته ده، نو ما نه 6000 روپۍ وخوړلې، ځکه چې زما معاش خو د 3 میاشتو 15000 کېدلې، دوی ما ته 9000 روپۍ حواله کړې. دا د یو او دوه کړي کې له تا نه هیله کوو چې دغه دومره معاش په کال کې یو ځلې راکوه، باندې یعنې 6000 روپۍ لکه قرضي صاحب سره کولې زمونږ د بن یو کار ته وسي. او داسې ستوګندې موږ په کرایه باندې درګه در رسولو، او نور د خدای باندې سکار مخې ته کړه.
پیغام خود دغه شکل دی چې دغه امرجنسی د پنجشیر کې کومه پوښتنه نشته. هغه خارجي ډاکتران چې نه وي دا داخلي ډاکتران قطعا پوښتنه نه کوي. موږ یو مریض وړی و اول وارې خارجي معاینه کړه، تمام معایناتې تکمیل شو او عکس یې راته هغه داخلي داخر کې نوشته کړه چې یو عکس رنګه راوړئ په 4-5 زره روپۍ مې عکس کابل کې واخیسته. پرون چې 28 اگست ورغلو خارجي نه و. هغه معذف ډاکتر جراحي کې چې مشکل مشکل د ګردې و هلته بیا تماما دویم ځلی معاینات دوی وکړی، بیا یې عکسونه بیا یې دوباره واخیسته. هغه عکس چې موږ اخیستی و هغه یې قطعا ونه کتل، نه نقصې وکتلې نه کته وکتلې، چون خارجي په منځ کې نه و. موږ کومه واسطه او وسیله هم نه لرو. دا ډاکتر صاحبان ډېر سوء استفاده کوي او څوک خلک فقط آخر کې شپږ ګولۍ نوشته کړې، دوه ځلې لاړو، تقریبا 3 زره روپۍ زموږ موټر کرا شوه. هلته کوم ځای هم نه لرو.